کارش از دست میدن واقعا جای تاسف است.
اته بجې شوې په رواني اوسات کې در سات خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ازادي راډیو د پخوانی خبریال محمد الیاس سعید د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې چې د هیواد د مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نه شي. د 2000 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخکرګا کې د پر موټر د نخلول شوی بم په 14 کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې کس د دې قتل په تور نیولی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات ونه شول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې ویاند پولیان ادیس مول ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د شویو جنایتونو په وړاندې معافیت ته منلو نه دی. هغه زیاته کړه چې د دې ټکان ورکوونکي جنایت په اړه باید تحقیقات نیمګړې پاتې نه شي او دا ډول پېښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانای د یو راپور له مخې 1999 کال د افغانستان د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شش دفتری کرنډی کر پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له یو شمېر افغانانو سره کتلی او د راتلونکي په اړه د هغوی نظریات اوریدلی. نوموړي لیکلی که څه هم دا خبرې سخت وي خو مهم دي چې واورېدل شي. میرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد لري. کرنډی کر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلی وو. راپور نه وایي چې په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو په پرون 14 هلکان او نجونې د طالبانو په معیار د حجاب د نه مراتولو له کبله په درو وهلي. عیني شاهدانو او سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وو نجونو په ګډون دا ډله ځوانان چې د خریداري لپاره مرکز ته تللي وو ماسپښین مهال د تعلقانو په جامع جومات کې په مهزر کې د حجاب د نه مراتولو او په ښار کې د ګرځېدو په خاطر هر یو له 10 په زیاتو درو وهل شول. طالبانو افغانستان له واکمنېدو مخکې وروسته په ځینو سیمو کې خلکو ته په بېلابېلو دلایلو د صحرایي محکمو په ترڅ کې د درو وهلو سزای ورکړي، خو نږدې دوه اونۍ مخکې د کندهار د مرافع محکمې 500 کسانو ته د حبس د بېلابېلو دورو ترڅنګ د مجرمینو په نوم د درو وهلو سزا هم ورکړل شوه. د امریکا د استازو جرګې یو جمهوری پال غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د 14 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو په اړه د ولسمشر جو بایډن له ادارې سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. د استازو په جرګه کې د فلوریدا استازي مایک والس له فاکس نیوز چینل سره په خبرو کې ټینګار کړی چې باید د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته قانع کوونکی ځواب ورکړل شي. والس همداراز غوښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو د عملیاتو په څیر چا واقعي لا هم په امریکا کې پاتې دي، نور داسې عملیات باید تکرار نه شي. دا 2020 کال د اگست په 18مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو انتحاري حمله وشوه چې په نتیجه کې 100 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینې ماڼۍ تل د کابل هوایي ډګر څخه د انتقال د پروسې دفاع کړې او ویلي دي چې د دې 1500 ورځو په ترڅ کې د 140,000 زیاتو افغانان له دې هېواد راایستلي. او ټاکل شوی چې پاکستان او انګلستان سبا د کرکټ د 20 نړیوال جام په پایلوبه کې سره مخامخ شي. دا لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 ترکو د استرالیا د میلبورن ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ د 20 جام په سیالیو کې چې له 2000 کال راهیسې پیل شوی پاکستان او انګلستان یو ځل اتلولي ګټلې. افغانستان هم په سګنی نړیوال جام کې ولوبېده خو هیڅ یوه لوبه یې ونه ګټله او د ګروپونو ترمنځ د لوبو په پړاو کې له پرمختګ پاتې شو. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوي لګیدلي محدودیتونه غندلي او ویلي دي دا اقدامات ښیي چې طالبانو ته د انسانانو بنیادي بشري حقونه هیڅ ارزښت نه لري.
په ښکاره لیدل کېږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي. دا وضعیت د یوې خپڅې پر څیر ډارونکی شوی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر روان ژمي کې له افغانانو سره د مرستې لپاره یې د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې ترلاسه کړي.
مرستې ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره دې مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي.
او په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وژل کېدو دوه کاله تیر شول، خو لا یې د وژنې قضیه بې برخلیکه پاتې ده. د دې تر څنګ درسي ساعت خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوي لګیدلې محدودیتونه غندلې دي. د دې سازمان د اسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله ښیي چې د انسانانو بنیادي بشري حقونو ته هیڅ ډول ارزښت نه ورکوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو فرمان کې ښځې او نجونې پارکونو، لوبغالو او د تفریح ځایونو ته تللو منع کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تازه لګول شویو محدودیتونو پر وړاندې غبرګونونه دوام لري. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن بیګا ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې طالبانو یو ځل بیا ثابته کړه چې د انسانانو بنیادي بشري حقونو ته هیڅ ډول درناوی نه لري او ارزښت نه ورکوي.
It seems quite clear that there is no limit to how far the Taliban
په کړه لیدل کېږي چې طالبان غواړي تر کومه بریده وړاندې ولاړ شي او غواړي ډاډه شي چې د افغان ښځو او نجونو ژوند یې څومره بدمرغه کړی. دا وضعیت د یوې خپتې پر څیر ډارونکی شوی، ځکه طالبان د خپلو پالیسیو د تطبیق پر دوام غواړي بشري بنیادي حقونو ته سپکاوی وکړي.
لدې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر ویلي و چې لدې وروسته به ښځو ته اجازه نه وي چې پارکونو ته ولاړې شي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي مهاجر له قوله خبر ورکړی چې دی وایي طالبانو هڅه وکړه چې په تیرو 1415 میاشتو کې د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ په اساس پارکونو ته د ښځو د تلو شرایط برابر کړي، خو نوموړي زیاته کړه چې له یوې خوا د پارکونو مالکانو لازمه همکاري ونه کړه او بل خوا ښځو لکه څرنګه چې لازمه وه حجاب مراعت نه کړ. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې ټولې ښځې هم په خوا او هم اوس په پوره اسلامي حجاب کې په عمومي ځایونو کې ګرځي، نو ځکه د دوی په وینا د طالبانو نوی فرمان ځان ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې ډیری ښځې نه غواړي چې خپل مخونه پټ کړي، خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنې وروسته اړې شوې دي چې خپل مخونه په طبي ماسکونو پټ وساتي. لویدیځو هیوادونو په وار وار له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولي. طالبانو په تیرو نږدې 15 میاشتو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیمه بې برخې کړې، په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی، ښځو او نجونو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې له کورونو ووزي، او دا د اوسې پارکونو او تفریحي ځایونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. لویدیځ هیوادونه ټینګار کوي چې له طالبانو سره هر راز تعامل به په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته په درناوي پورې تړلی وي، او همدا علت دی چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو نوي لګیدلې محدودیتونه غندلې دي. د دې سازمان د سي څنګه مرستیالې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دې اقداماتو په وسیله ښیي چې د انسانانو بنیادي بشري حقونه د دوی لپاره هیڅ راز ارزښت نه لري. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د روانو محدودیتونو په اړه احمد تکل مدني فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې. میرمن توتاخیل په پیل کې پر دې خبرې کوي چې د طالبانو تازه بندیزونو پاړه د افغان میرمنو احساسات څه ډول دي.
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده د افغانستان میرمنو په وړاندې د یو کال محدودیتونه په مختلفو دلایلو باندې زیات شي، ولې په ټولنیز ژوند کې دومره تصویر نه لیدل کېده. لکه مثال د کار بندیزو، د تعلیم بندیزو، کله کله د حجاب په اړه به هم تاکیدونه کېدل، ولې د ښار ته تګ، پارک ته تګ، یو هوټل ته تګ، امام ته تګ، یعنی دا هغه څول چې بندیز پې نه و. د ښځو یو څه امیدواري ژوند ته به ولی روسته روسته پا دی بانی هم بندیز لگوال حتا نن واوری دل شد چه جیم تا پا تک بانی هم پا میرمانو بندیز ولگی ده نو دی خزو پرویه دیر منفی اغیز کرده ده او خزی دی تا پا تشویش کی دی چه پا دغ رقم سیستم که او دا سیزی که جوان با دو دوی دو پارا چه رقمی را دو دوی را تلون که بچنگی او حکومت نور چه چه نوا بندیزون را مختی که زکا اغوتا پا دی بندی اوس یره ده چې امکان لري د دین وروسته طالبان دوی د کور نه په وتلو هم بندیز ولګي چې یعنی میرمنه حق نه لري چې د کوره بهر ووځي.
د دې محدودیتونو نتایج به د افغان میرمنو لپاره او د افغانستان د ټولنې لپاره څه وي؟
بندیزونه خو بالکل ډیر زیات ول، لکه څنګه تاسو اول کې چې په میرمنو بندیز ولګي د تعلیم برخه وه، د کار برخه وه، او همداسې وویل شو چې دوی نشي کولی چې به حجابه. حال دا چې افغان میرمنې همیشه په حجاب کې وي، خو د دوی هغه په وینا باندې چې باید حجاب مراحت کړي دا بندیزونه ول. د دې وروسته دا نوي بندیزونه لکه حمام یا پارک ته په تګ باندې بندیز، حتی رښتیا هم یوه مسله دا ده چې په موټرو کې هم دوی ته مشکلات دي. یعنې دا هغه بندیزونه دي چې د میرمنو پر روحیې ژور تاثیر کړی ده. راتلونکي کې به افغانستان د میرمنو په برخه کې داسې یو ټولنه ولری چې هغه میرمنې چې د هیواد نه بهر تللې دي یا دلته اوسیږي، هغه به هیڅکله نه دلته ژوند ته زړه کی او نه وطن ته راتلو زړه کی. اوس مثال کله هم چې میرمنه د کور نه خار لوري ته ځي، موټر ډرایور په اسانه هغې ته موټر نه دروي، ځکه وایي چې ماته طالب په قهر کیږي چې میرمنه دې ولې تناکې نه ولې ده. یعنی دا هغه ټول مشکلات دي چې د ښځو ژوند یې قید کړی او کړه دا میرمنې راتلونکي ته بېحد اندېښمنې دي.
په افغانستان کې ښځې د بشري حقونو له ټولنو او د نړۍ له هیوادونو کومې غوښتنې لري چې له دې وضعیت څخه په وتلو کې مرسته ورسره وکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ولیدل اکثر لاریونونه میرمنو د دې لپاره وکړو چې خپلو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي، نو د دوی اوله غوښتنه د موجوده ادارې نه وه چې دوی هغه بندیزونه چې په دوی وضع کړي یا د بیرته واخلي. هغه موجوده ادارې د دوی په لاریونونو باندې لکه ډزې وهل، تشدد دا ترسره کړل، نو میرمنې مکمل د دې ادارې نه ناهیلې شوې، ناهیلې وې او اوس هم دي. خو د دوی ټوله هیله نړیوالې ټولنې ته ده. مقصد دا ده چې یعنې نړیواله ټولنه په دوی باندې داسې قیودات وضع کړي لکه پخوا په څیر باندې شل کاله مخکې، یا په دې شل کالو کې چې په کوم قیودات د دوی په فعالیتونو باندې وضع شي ول، هغه سي وضع شي تر څو دا موجوده اداره دې ته مجبوره شي چې میرمنو کوم قوانین دوی سلب کړي دي دوباره میرمنو ته ورکړي. هغه حقوق د دوی معلوم دي، د نجونو لپاره د زده کړو برخه، د میرمنو لپاره د کار برخه، د نارمل ژوند ده چې دوی ان نارمل ژوند چې کوم د دوی حق ده، هغه کې د هیڅ کار نشته، هغه هم دوی ورته محدود کړی ده، قید کړی ده. نو د دوی غوښتنه د نړیوالو نه هم دغه ده چې هر څنګه کېږي په هر ډول فشار باندې کېږي، باید په اداره باندې فشار راوستل شي تر څو هغه قیودات چې دوی په میرمنو وضع کړي هغه واخلي، او د دوی لپاره یو څه نرمي راوړي تر څو میرمنې وکولی شي په راحت ډول باندې په ټولنه کې ژوند او خپل راتلونکي لپاره ښه تصامیم ولري او خپل ژوند جوړ کړي، د هېواد بل خواته لاړ نه شي، بدبختیو سره لاس او ګریوان نه شي، او دغه اقتصادي او ټولنیز مشکلات چې دي د دوی ژوند تباهي سره مخامخ نه کړي.
مدنی فعاله ماریا تو تاخیل وا چې د طالبانو لخوا پر ښځو د تازه محدودیتونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایل وژل کېدو دوه کاله تیر شول، خو لای د وژنې قضیه به برخلیک پاتې ده. تازه د بی پولي خبریالانو ټولنې د دایي وژنې ته په اشاره ویلي د ټکان ورکوونکي قضیه باید نیمګړی پاتې نه شي او نه هم باید تکرار شي. په ورته وخت کې د الیاس دایي کورنۍ د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د هغه قاتلان ونیسي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د لسمې او درېمې اوزې ډېرې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لا یاد تازه دی خو ډېر وخت کېږي چې نه دی اورېدل شوی. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال. دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګاه کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسی ماين په چاودنه کې ووژل شو. د هغه محل حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا پیخرت کړه. د 1399 کال د لیندۍ په 12مه د هغه محل حکومت د کورنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بې برخلیکه پاتې. نن چې د نوومبر 12مه او د الیاس دای د قتل دویم کلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویانده پولین آدس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریځ ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیت او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیری پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي قضیه باید نیمګړې پاتې نه شي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه ده چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیت ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولي خبریالانو سازمان ویاند اوس مال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې له قوله د طالبانو له راتګ وروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډېر محدودیتونه پرې لګول شوي دي. پولین آتس مول زیاتوي د بی پولي خبریالانو سازمان نوی راپور ښیي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او تر خوای وضعیت تر دې کچې خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. د الیاس دای په وژنه کې مو د طالبانو د ښکېلتیا، د دې قضیې د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولي خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت، خو ځواب یې را نه کړ. مګر د الیاس دای ورور مجتبی محمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که طالبان وغواړي د الیاس دای قاتلین پیدا کولی شي.
هغه وخت یې هم کولی شو په خپله خوا کې دا معلومات وکړي او د دې دای مرحوم قاتلین پیدا کړي او په اصطلاح د دغه مسلې دپاره لاس په کار شي. اوس خو یې بیخي کولی شي که دوی وغواړي. مهم مسله دا ده، غوښتل نه غوښتل مهم دي. که دوی وغواړي دوی اوس هم د دای قاتلین پیدا کولی شي، خو که په دغه منځ کې نه وي، د دوی د لاس خلک نه وي او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دای د وژنې قضیه او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته پکتو وای اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو ژورنالیستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخواني ژورنالیستانو د قتل قضیه ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بېلګه یې د الیاس دایی، یاماس یواش او مینه منګل او همدارس د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغوی د قتل قضیه ته رسیدګي نه ده شوې.
رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیان یوکه کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیې په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې بې برخلیکه پاتې دي. افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ یعنی مسؤول ظریف کریمی
له حکومت او نړیوالې ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبریالانو د قتل قضیې وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره خورا بده سیمه ګڼل کیږي، چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبریالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر روان ژمی کې له افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې د پروګرام د تطبیق لپاره د ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې ترلاسه کړي او د ځینو نورو پر لاره دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحید الله امانی بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز د هغو لارو چارو یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د مرستو په ویش کې د فساد د مخنیوي په هدف کوي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی څنګه وایي چې د روان ژمي تر پایه له افغانانو سره د خوړو د برابرولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د شویو ژمنو ځینې یې عملي شوي او ځینې نورو ته دوی سترګې پر لاره دي. د ادارې مخکې ویلي وو چې د روان 2023 کال د مارچ تر پایه به هر میاشت له 15 میلیونه زیاتو افغانانو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي او همداراز د لرې پرتو سیمو لپاره به د 100,000 میټریک ټنه خوراکي موادو زیرمه جوړوي چې د دې پلان د لګښتونو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحیدالله امانی بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې له دې پروګرام سره د مرستندویو هیوادونو مرستې څه رسیدلې او څه را روانې دي.
د دې لپاره چې موږ وکولای شو د 2023 کال تر مارچ تر اخره پورې خپل مرسته دوام ورکړو، یعنی هر میاشت 15 میلیونه نه زیات کسان ته مرسته ورسوو. د مرستو ځینې وعدې شوې دي او په دې کې ځینې رارسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نوره هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ وکولای شو هغه پلان چې لرو په وخت سره یې تطبیق کړو.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د ویش له څرنګوالي څخه شکایتونه په زیاتېدو دي. ازادي راډیو ته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه تقریبا هر ورځ دا شکایتونه رارسېږي چې مرستې مستحقو خلکو ته نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د WFP ویان ښاغلی امانی وایي چې دا اداره د افغانستان او نړۍ ټولو بېوزلو خلکو ته د بې توپیره مرستو رسولو ته ژمنه ده، خو یادونه کوي چې عام خلک د دې لپاره چې بشري مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي له دې سازمان سره مرسته کولای شي.
موږ په افغانستان کې د شکایتو د اوریدو یو سیستم لرو، د تلیفوني یو وړیا شمیره لرو چې 0995555545 او خلک ته ګوري چې د WFP له مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي، د کولای شي زموږ سره خپل شکایتونه شریک کړي او زموږ سره مرسته وکړي چې دا راز
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پر بهرنیو مرستو د متکی افغانستان له نیمایي زیات خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه چې په تیره د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او ښځې او ډیری نارینه له کارونو ایستل شوي دي.
اوس هم څونو راپورونه او هم د ډول ستاسې پیغامونه لرو. روسیې په مسکو کې د مسکو په یو هوایي ډګر کې 15 افغانان نیولې او تر خوا یې د ایران پایتخت ایران کې 28 هغو افغانانو چې غوښتل یې روسیې ته لاړ شي د سفر اجازه نه ده ورکړې. په روسیې کې یو افغان ډیپلومات وایي تر اوسه روسیې د خپل دې عمل په اړه دوی ته څه نه دي ویلي. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو ویاندویان یې خبرو ته حاضر نه شول. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې.
روسیه لک تر لگا شپیته تن افغانان چې سوداګر محصلین او یو شمیر افغانی الاصل روسان پکې شامل دي د چهارشنبه په ورځ د مسکو په شیرمتیوفا هوایی ډګر کې نیولې دي. په روسیه کې یو افغان ډیپلوماټ دا موضوع ازادي رادیو ته تاییدوي او وایي ټول نیول شوي افغانان د قانوني اسنادو یعنی ویزو او بلن لیکونو په وسیله مسکو ته ورغلي وو. د دې ډیپلوماټ له قوله تر اوسه معلومه نه ده چې روسیه ولې داسې یو چلن له افغانانو سره کړی دی. د سرچینې له قوله په هوایي ډګر کې د روسي پولیساتي عسکر د افغانستان د سفارت له کارکوونکو سره مسکو ته د دې افغانانو د دننه کېدو په اړه هوکړې ته ونه رسیدل. بل خو یو شمېر افغانان ازادي راډیو ته مني چې د پنځشنبه په ورځ 28 ته اجازه ورنه کړل شو چې له تهران روسیې ته سفر وکړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او غږونه یې خپاره شي وایي په دې کسانو کې هم محصلان، سوداګر او افغاني الاصل روسان شامل چې غوښتل یې د قانوني اسنادو په لرلو سره روسیې ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روسیې سفارت د خپلو قونسلي خدمتونو د تړلو وروسته اعلان وکړ چې افغانان کولی شي په تهران او اسلام آباد کې د روسیې د ویزې راخیستو لپاره د دوی سفارت ته ورشي. وم غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، مرستیال ویاندی بلال کریمی، د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عبدالقهار بلخی او په روسیه کې د طالبانو د سفارت مسؤلانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په خپله خاوره کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو استازو ته د ننوتو اجازه ورکړه او تر خوا یې له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري.
د نورستان اوسیدونکي وایي د پسرلي او اوړي په موسمونو کې څاروي لرونکي او شپانه څاروي له کلیو او آبادو سیمو لرو پرتو لوړو او یخو ځایونو ته د څرولو لپاره بیایي او هلته د میزان د میاشتې تر نیمایي پورې پاتې کیږي، خو کله چې پر غرونو واورې پیل شي نو شپانه د خپلو څارویو سره کلیو ته راستنیږي. د دوی په وینا څوک چې کوژده شوي وي هغوی ودونه کوي او د بیرته راستنېدو په خوښۍ کې میلې جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او همدا یې د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د ثور او جوزا له میاشتو خپلو څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیري ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنېږي. دوی دغه موده د خپلو څارویو سره په شنو چمنونو، ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول له ستونزو او ګواښونو ډک وي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسۍ کلي اوسیدونکي مولوي محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پسرلی لسم جوزا کې زمونږ دود دستور داری چې مونږ مالونه بره بانډې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځینې خلک خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپله چوپانا نیسي او بره ځي تقریبا لسم میزانه پورې یا د شلم میزانه پورې بره یي او بیا کوزیږي او ځان سره کوچه او ماستې او د پنیرونه او
مولوی محمد حسن زیتوی چې کوم کسان کوژده شوي وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمی کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوي هغو وادونه شروع کیږي درې څلور ماله لالی او خلک ټوله خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او مونږ هم په خیر غرونو نه کوش شو اوارې ته درې څلور میاشتې سړی په غرونو کې تیر کړي بیا اوارې ته کوش شي دوستانو انډیوالانو ویني خامخا خوشحالېږي.
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل له لرې ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي مثلا پنیر وي بیا متر وي بیا کوچ وي دا شیان چوپانان هملته اوسېږي هغوی جوړوي بیرته مال والا چې شراکت سره وړي دی هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې غوړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره سره ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي خو دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې بدونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ګڼ اوسېدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتي دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
طالبانو لوړ پوړو چارواکو باندې دا شاخ کوم چې که چیرې دوی په خپل نظام کې مسلکي خلک لري باید هغه سرحدات ته واسي او که چیرې نه لري هغه مسلکي خلک راسې راولي چې پخوا سرحدات باندې ولاړو، ځکه سرحدات باندې اوس هم ډېر زیات ظلم شروع دی. لکه یادولی شو پاکستان وحشتناکه دومره وحشت دومره زیات وحشت چې سړی په خوله نه شي راوړلی. موږ ټول افغانان خوندي هلته بندیان دي په کراچی کې لاهور کې اسلام آباد کې مسلم باغ کې او داسې نورو ځایونو کې. په طالبانو لوړ پوړو چارواکو باندې دا غږ کوم نور باید چوپ پاتې نه شي او د طالبانو د پاکستان پر ضد باندې غږ پورته کړي او د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې ناست په هغه باندې غږ کوم نور باید ته هم چوپ پاتې نه شي دروازې او بندې کړه راسه افغانستان ته.
له داسې دی ما پیغام نشر چې د اندړو د ولسوالۍ مکمل روډ کله وخت د طالبانو جمهوریت وخو طالبانو خراب کړی ولو اوس بیرته نه جوړېدو چارې نسته. هر ورځ ټکرونه کېږي مړي پې کېږي او ما هیله ده چې دا له غټو چارواکو سره شریک کړي او د اندړو ولسوالۍ روډ جوړ کړي چې خدمت اندړو ولسوالۍ ته نه ده سوی.
زه د زابل نه پیغام پرېږدم چې د زابل په ولایت کې د تیرې ادارې د ملکی کارکونکو سره د مور او میرې چلند کېږي. دلته تقریبا د امارت فراتک سره دوس یو پنځه اویا یا تر پنځه اتیاو پورې شاوخوا هغه علما چې د جوکاو په سره امامتونه درلوده یا په دارالعلوم کې امامان و استاذان و یا په نورو مکاتبو کې استاذان و دا ټول منفق سوي دي. اوس هیڅ وظیفه نه ورکوي. کله چې وظیفه پیدا کې استلام د امنیت ملي د خوا څخه نه ور جوابېږي، د استخبارات ریاست د خوا څخه کله سي بیا جواب هم سي پریاست استلام باندې دا لیکلي چې دا سیاسي مجرم دی ځکه دې په تېره اداره کې کار کړی ده. نو دا که په ټول افغانستان کې همداسې کیسه یو خصوصي خبره ده او که چیرې نه نو دا یوازې په زابل کې دا خو بیا د یو بام و دوه هواو خبره ده. نو دې ته باید د مشرتابه د خوا څخه هدایت وسي.
ازادي رادیو تخوا کیست رادیو تر څنګه زموږ خبرونه زموږ پر وی پړنه هم لوستلای او اوریدلای شي زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام او هم دا ډول د ټولنیزو رسنۍ لري هم زموږ خبرونه تعقیبولای شي کولای شي فیسبوک انستګرام او ټویټر کې د ازادي رادیو تایید شوی پانی پیدا کړی تعقیب کړی او لدی لري لټول خبرونه او خبرونه چې خبريږي.